چې کله د قیامت یا آخرت ذکر راشي نو دی وایي چې هیڅ قیامت نه دی را روان، ما ته نه ښکاري، دا هسې خلکو خبرې جوړې کړې دي، دا خو هسې زموږ د سیده کولو دپاره خبرې دي. ولئن رددت الی ربی،
اوس دلته تاسو ګورئ چې هغه د رب نه منکر نه دی، هغه رب مني، پوه شوی؟ ها، دا ضرور ویلی شئ چې د هغو د اختیاراتو نه منکر و، چې نه قیامت نشي راتلی، د اخرت نه منکر و، لیکن دا خبره مني چې یو خدای شته زما، او دا ورته هم پته ده چې ما ته هغو طرف ته واپس کېدل دي، ځکه چې هغه وایي که چېرته داسې او هم شي چې خپل رب طرف ته واپس شم، لأجدن خيرا منها منقلبا، نو ما ته به د دې نه بهتر میلاویږي سو چې راته دلته میلاو دي، یعنی د انجام په لحاظ د واپس کېدو په اعتبار، چې یعنی که زه الله تعالی طرف ته واپس هم شم نو زما اخرت به هم ډیر ښه وي، او هلته به راته نور هم ډیر هر څو ښه میلاویږي، او ولې به نه میلاویږي؟ ځکه چې دلته الله تعالی ما له ډیر هر څو راکړي دي، نو هلته به راله هم راکوي که نه؟ او د دې مطلب دی چې الله تعالی زما نه خوشحاله دی که نه؟ که هغه خوشحاله نه وي نو ما له به یې دومره هر څو راکړي وو دلته. الله اکبر، دا هم ډیره غټه خوشفهمي ده د خلکو، چې د هغوی سره ډیر هر څه وي، د هغوی دا خیال وي چې چونکې ما ته دلته هر څه میلاو دي نو الله تعالی زما نه راضي دی. الله اکبر، ځکه زه وایم چې دا د الله تعالی د رضا نښه نه ده چې هغو تا له په دنیا کې هر څه درکړي دي، او تاسو ترینې دا مطلب واخلئ چې الله تعالی در نه راضي دی، او یا که د چا جاب ختم شي یا لاړ شي نو هغه څه وایي چې زما نه رب ناراضه دی. نه، داسې نه ده. په صحابه رضی الله عنهم کې ځینې ډیر مالدار وو، د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په شان، او یا د حضرت عبدالرحمن بن عوف په شان، او ځینې بې انتها غریب وو لکه حضرت ابو هریره رضی الله عنه. خو د دې خدا مطلب نه دی چې زما سره مال ډیر دی نو الله تعالی زما نه راضي دی. نو اوس دې په دوکه کې وو چې زه د الله تعالی خاص بنده یم او زه یې ډیر خوښ یم، او چې دا خبره کله د هغو دوست واورېده نو هغه ورله جواب ورکوي مخکې. قال له صاحبه، یا کیدی شي چې بل وخت د هغو ملګري ویلي وي، وهو يحاوره، یا کیدی شي چې دا ملګری ورکړه ډوډۍ له تلی وي یا بله څه موقع وي. اوس د هغو چې ټولې د بې عزتۍ خبرې خپل ملګري ته کړې وې، هغه وخت هغه خاموشه وو، خو چې کله هغه په الله تعالی باندې خبرې شروع کړې چې هغه خو به ما له د دې نه هم زیات راکړي او قیامت خو نه دی را روان، نو اوس ورله هغه ملګری جواب ورکوي، یحاوره، او هغه هم ورته داسې ډایرکټ نه وایي، هغه ورته په خبرو خبرو کې وایي، ځکه چې هغه وایي چې اوس ماله جواب ورکول دي، اوس زه خاموشه نشم اوسېدی، په الله تعالی باندې خبره کوي، د قیامت په ورځ پورې خبره کوي. وهو يحاوره، اکفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا، تو د هغو ناشکري کوي، دلته چې کومه صحیح معنی راځي نو هغه د ناشکرۍ راځي، تو د هغه رب ناشکري کوې. څنګه ناشکري؟ دلته ناشکري څه ده؟ ځکه چې هغه د الله تعالی ورکړې شوي نعمتونو ته خپل کمال ووي چې دا هر څه ما کړي دي، حالانکه الله تعالی چې کله دا وفرمایل دا نه نه، یعنی نون الف نه نه، چې کله هم راځي نو د هغې مطلب وي، الله تعالی فرمایي چې دا ورله مونږ ورکړي دي، لکه الله تعالی چې فرمایي فجرنا جعلنا، بیا په ټولو کې سو راځي، مونږ ورله ورکړي دي، مونږ ورله ورکړي دي. او دوسو ویلي وو انا اکثر منکا، زستانه زیات یم، دا زما دي، زما اولاد دی، زما دولت. هغه دا ونه وی چې دا الله تعالی مال را کړی دي، او یا دا چې دا د الله تعالی احسان دی، هغه مال دا هر سو را کړی دي، بلکې هغه دا سوچ هم نه کوي چې دا هر څه مال الله تعالی را کړی دي، دا خو ناشکری ده. نو ته خو وګوره چې تو ویسو، تو څنګه دومره ناشکری کولی شې؟ هغه رب چې هغه تو د خاورې نه پیدا کړی وي، تو سوې ښه خاوره وي او هغه د خاورې نه بیا ته نطفه جوړه کړي او د هغه نطفې نه ټیک ټاک جوړ کړي او سړی در نه جوړ کړو او تی ودرولې ستا هغه هر څو هیر شو هغه ته داسې جوړ کړي نور خو له هر څو پرېږده چې دا یې در کړي دي هغه یې در کړي دي دا خو وایه چې ته په خپله د کوم ځای نه راغلی یې یعنی هغه څنګه په ښه طریقه سره پوهه کوي اوس دی هغه ته دعوه کوي او تبلیغ ورته کوي چې ګوره دا هر څو د هغو دي ته خو په خپله هم هغو جوړ کړی یې شکرګزاري دا ده چې انسان ورکول واله اومني محسن یاد وساتي ته هم د خاورې نه پیدا شوی یې سوچ کوه ته د څومره څخه اوبو نه پیدا یې ستا خپل پیدایش هیر شو او اوس ورته دو د خپلې عقیدې متعلق هم وایي او د خپلې عقیدې متعلق په وینا کې څه مصلحت و چې ستا هم رب الله دی الله رب امنا او د هغو سره څوک مه شریکوه لکنه الله ربي او د کوم ځای پورې چې زما معامله ده نو زه خو دا نشم ویلی چې دا هر څه ما جوړ کړي دي یا دا هر څه زما دي زه خو دا وایم چې زما رب الله دی هغه زما رب دی او د هغو سره زه هیڅوک نه شریکوم نو د شرک خبره کوم ځای راغله هغو کله شرک کړی و چې کله انسان د دنیاوي سیزونو پوجه شروع کړي نو دا هم یو شرک دی او چې کله انسان د ځان نه خدای جوړ کړي نو دا هم یو شرک دی د ټولو نه خراب معبود چې د هغو پوجه کیږي هغه د انسان خپل خواهشات او نفس دی او یا انسان د خپل ځان نه خدای جوړ کړي یو طرف ته هغه انسان دی چې د هغو الله تعالی هیر دی او دویم طرف ته دعوت کول واله یعنی تبلیغ کول واله هم دی او څنګه هغه واپس راولي دین ته هغو ته پیغور نه کوي چې تو داسې یې ته خو شرک کوې نو دی ورته څومره په ښکلې طریقه باندې دعوت ورکوي او څومره ښکلې اندازې دی او دا کلمات چې دي الله الله ربي لا اشرک به شیئا نو دا هم د هغه کلمات په شان دي چې حضرت اسماء بنت عمیس رضی الله عنها فرمایلی وو چې ما ته دا کلمې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیلی دي چې دا د غم په وخت کې وایه الله الله ربي لا اشرک به شیئا او دا کلمه هغه هم ویلی وه او یو خبره یاد ساتی چې مونږ کله هم د شرک خبره کوو نو زمونږ په ذهن کې صرف بت راځي لیکن چې کله انسان وایي زو انا دا هم شرک دی دا هر څه زو کوم او د مال او اولاد پوجه کول هر وخت د مال 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 خبرې کول هر وخت د مال سوچ او خپل ټول کوششونه په هغې کې لګول چې بنده الله تعالی هیر کړی وي نو دا هم په شرک کې راځي او دا د مال فتنه ده کومه فتنه چې د دې باغ والو په قصه کې بیان شوې ده ځکه چې په دې قصه کې د څو ازمایش و د مال چې مال به سر زیات شو نو ګوره د هغو خبرې هم بدلې شوې خیالات یې هم بدل شو بیا هغه صرف خپل ملګري پوهه نه کړو بلکې هغو ته یې د هغه خبرې حل هم وښیو چې تا کله لویي کوله او باغ ته ننوتې نو تا له سویل په کار وو دو ورته وې او هلی ورته هم وښیو چې تا له په کار وه چې تا عاجزي کړې وې ټیک شوه ولولا اذ دخلت جنتک چې تو کله باغ ته ننوتې نو په کار وه چې تا دا ویلی وې قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله دا دې ونه وې یعنی چې تا دا ویلی وې چې دا باغ زما د لګولو زما د محنت زما د قوت د وجې نه نه دی بلکې چې سو الله تعالی غواړي د ما شاء الله څه مطلب دی چې سو الله تعالی غواړي او لا قوه الا بالله زما سره خو هیڅ طاقت شته دی نه زما سره هیڅ طاقت نشته سوای د الله تعالی د طاقت نه نه زما مهنت نه زما قابلیت نه زما عقل نه زما تدبیر دا سیزونه هیڅ حیثیت نه لري الله کو غواړي نو دا هر صبح ما ته میلاو شي کو الله تعالی نه غوښتي نو ما ته نشو میلاوې دی دا سومال چې دی نو دا د هغو یعنی د الله تعالی د قدرت په وجه کو اولاد دی نو هغه هم د الله تعالی د قوت په وجه په دې کې زما د قوت او طاقت هیڅ کمال نشته ټول کمال د الله تعالی دی کو الله تعالی غوښتي نو زما د مال نه به برکت لري کړی وو او زما سر به مال نه جمع کېدو
او دا ډیر زبردستی کلمې دي.
امام مالک رحمه الله فرمایلی دی چې کوم بنده خپل کور ته ننوځي نو پکار ده چې هغه ماشاء الله وایي چې سو الله تعالی غواړي، زما هیڅ طاقت نشته، دغه شان لا حول ولا قوه الا بالله. د لا حول سمانه ده، هیڅ تبدیلی نشي راتلی مگر الله تعالی دی چې د هغه سره طاقت دی، قوت دی، هغه تبدیلی راوستی شي
چې هغه وغواړي، نو زما فقر او فاقه لري کړي، مال مال راکړي، بیماری بدل کړي او مال صحت راکړي. زناست یم زه ادرېدې نشم سوای د الله تعالی نه چې هغه وغواړي د تغیر یعنی تبدیلی راوستی شي. چې کله په اذان کې حیا للفلا او حیا للصلا ویلی شي، نو د هغې په جواب کې سویل پکار دي لا حول ولا قوه الا بالله. د حیا للصلا مطلب دی چې د منځ دپاره تادی وکړه، او د حیا للفلا مطلب دی چې د کامیابۍ دپاره تادی وکړه. نو مونږ د دې په جواب کې وایو چې لا حول ولا قوه الا بالله، چې یا الله زما سره خپل څه طاقت نشته، کو تا طاقت راکړو نو زه پاسېدی شم، او د کېناستو نه د پاسېدو دا طاقت هم الله تعالی ورکوي. اے الله، سوا ستا د مرزای نه دا کار نشي کېدی، نو دا شی یو خلوی ختموي چې کله انسان وایي چې زه داسې یم، زه دا کار کوم، خو چې کله هغه وایي لا حول ولا قوه الا بالله، نو دا غټو لوی ختم شي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی حضرت عبدالله بن قیس رضی الله عنه ته چې وایا لا حول ولا قوه الا بالله، گناهونو نه لری کېدل او د نیکۍ طاقت صرف د الله تعالی سره دی، ګنې بنده نشي کولی. دا کلمه د جنت د خزانې نه ده، او وی فرمایل چې تا ته د جنت د خزانو نه یو خزانه اونه خیم، لا حول ولا قوه الا بالله. د الله د مدد نه بغیر انسان د گناهونو نه هم نشي بچ کېدی، د الله تعالی د توفیق نه بغیر انسان نیکی هم نشي کولی. د دې کلمې معنی دا چې انسان خپل ځان الله تعالی ته اسپاري، او بل دا کلمه انسان ته دا ښایي چې د هیڅ څیز مالک نه دی، د دو سره د هیڅ څیز طاقت نشته، او د نیکۍ کولو طاقت هم ورسره نشته، سوای د هغې نه چې الله تعالی چې د ګناه نه بچ کړي او نیکۍ طرف ته راولي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بنده کله د کور نه وځي نو په هغه وخت کې پکار ده چې دی وایي بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله. د دې مطلب دی چې د الله تعالی د نوم سره ما توکل وکړو، او نشته بل څه طاقت سوای د الله تعالی نه. نو دا کلمه بیا ستا دپاره کافي شي، کفایت وکړي، او تا به محفوظ ساتي، او ته به د شیطان نه لري شي. د ابو داود یو روایت دی، نو د کور د وتو په وخت کې دا کلمه وایي چې کله تاسو بهر ته وځئ، ځکه چې الله تعالی به ستاسو حفاظت کوي او شیطان الله تعالی لري کړي. او دغه شان په یو بل روایت کې راځي چې چا کله سوخه شی ولیدو او هغه دغه سیز د ځان دپاره یا د بل دپاره هغه ته ښه ښکاره شو، نو هغه دې ووایي ماشا الله لا قوه الا بالله، نو هغه سیز ته به څه نقصان میلاو نه شي. د چا صورت، د چا مال درته ښه ښکاره شو، د چا کاروبار درته ښه ښکاره شو، یا د چا بچی درته ښه ښکاره شو، نو ووایه ماشا الله لا قوه الا بالله. او دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا ته د بل رور صورت یا مال ښه ښکاره شو، نو هغه د هغو دپاره د برکت د دعا نه کوم څیز منه کوي، ځکه چې نظر لګېدل حق دی، نظر لګي دا هسې خبره نه ده. انسان له بیا دا هم ویل پکار دی ما شاء الله لا قوه الا بالله، او دا هم چې دا غو د پاره د برکت دعا وکړي. زمون خلق خو چې خراب شي ویني، نو دا کلمه وایي ټیک ده، نو دا صرف دا غي د پاره نه ده، دا د هر سو د پاره ده. چې کله تاسو وایي چې اے الله زه طاقت نه لرم، ټول طاقت ستا سره دی، هلته دا تاسو وایي، او دا هغه کلمه ده چې د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو ته هغه کلمه اونخیم، هغه کلمه چې هغه د عرش ته لاندې ده، لا حول ولا قوه الا بالله، او دا دروازه د جنت ته، په جنت کې د داخلېدو. ځکه دا کلمه یادول پکار دي، ځکه چې هسې نه چې انسان خپل سوسیسته او یا د بل بنده سوشی ویني او ها داسې مه وایه، بلکې یو خو ماشاء الله لا قوه الا بالله وایه، بارك الله فيك وایه، الله تعالی دې تاله په دې کې برکت درکړي، نو بیا نظر نه لګي. ټیک ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی په قضا او تقدیر کې د کوم څه فیصله کړی ده، د هغې نه پس زما د امت د ټولو نه زیات مرګونه به د نظری بد په وجه وي. نظری بد دومره خراب شی دی چې دا بنده مرګ ته هم رسوي. او یو دومره حادثې مې په مخکې ورځو کې اورېدلی دي، د ډیرو ښو کامیابو خلکونو کیدی شي چې نظری بد وي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې نظری بد بنده قبر ته رسوي او اوښ کټوی ته ورسوي، یعنی دا دومره بد شی دی. او فرمایلی دي چې نظری بد بنده له دغه نه دي کول کړي، یعنی پتلو تلو کې بنده چرته رارتاو شي او وغورځېږي، د دې نه د بچ کېدو دپاره چې دا شی بر حق دی ماشاء الله وایه، بارک الله وایه، ماشاء الله لا قوه الا بالله وایه. او چرته د لوی خولې کلا وهلو سره چاته مه وایه چې ها دا خو ستا همت دی تو کولی شې. نه، تاسو ماشاء الله لا قوه الا بالله ولې نه وایه، یا بارک الله فیک ولې نوایه، تاسو غواړئ چې زما نظر دی بل ته ولګي. یو صحابي بل صحابي ته ویلي وو چې ستا ډېر ښکلی جسم دی، نو هغه ته نظر ولګېدو او د هغو حالت خراب شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا هغه کس را وغوښتو چا چې هغه د نظره کړی وو چې وضو وکړه او د هغې اوبه جمع کړه، او دغه بل کس په شا یې واچولی، بیا د هغو نظر ختم شو. نو اوس تاسو ګورئ چې څوک صاحب نعمت وي، یعنی ډېر نعمتونه وي بسره، نو د هغوی سره خلق حسد هم کوي او نظر هم ورته لګي، ځکه چې چا سره نعمت وي که نه، نو هغو له د خپل نعمت اظهار نه وي په کار. دا تاسو چې دا تصویرونه دلته لګولي دي، هلته لګولي دي، د وړو تصویرونه چې زما بچی داسې دی، زما بچی هغسې دی، کله خپل ځان ته ګورئ، خپل نظر هم لګي بنده ته زه څومره ښکلی یم. نو یوه خبره یاده ساتئ، دومره ډېر د خلکو په مخ کې خپل نعمتونه مه ښکاره کوئ، ځکه چې تاسو د خپل کارنامو تصویرونه په فیسبوک باندې لګولي دي او خپلې لویانې مخیلي دي. دا خو هسې هم سو ډېر ښه کار نه دی. او الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې خپل ځان مه پاکوه، داسې مه وایه چې زه پاکه یم، هیڅوک پاک نشته سوای د هغو نه چې الله تعالی پاک کړي. نو د لویانو هیڅ ضرورت نشته. که ته چرته د خیر کار کوې، نو لا حول ولا قوه الا بالله، که تا ته خیر میلاو شوی دی نو الله تعالی درکړی دی. که ستا چرته بچی قابل دی، نو د دومره چرچو کولو ضرورت نشته. ګورئ چې څومره خلک هغه ګوري، تاسو ته څه پته ده چې هغه ماشاءالله وایي که نه، یا بارک الله فیک وایي او که نه. مونږه دا نمونه کارونه کوو او د هغې نه پس بیا نظر لګي چې دا بچی خو ډېر قابل و، فرمان بردار و، پته نشته چې په دو باندې سوشو. او هر ځای د خلکو په مخ کې د خپلو بچو د تعریفونو کولو هم څه ضرورت نشته، او د خپلو نعمتونو د نمایش کولو هم ضرورت نشته. ټیک ده، ګورئ د یعقوب علیه السلام لس زامن وو، او چې هغوی کله مصر ته تلل، نو یعقوب علیه السلام ورته څه ویلي وو په سورت یوسف کې دي چې په یو دروازه باندې ټول په یړ منه نوځئ، د نظر نه یریدو، لیکن نن سبا زموږ پروا نشته، مونږ خو وایو چې موقع راته میلاو شي او مونږ خپل تصویرونه ولګو، چاته مونږ خپلې لویانې وکړو او خپلې خبرې ورسره وکړو. نو دې سړي خو صرف په خبرو خبرو کې وویل چې زه په مال کې زیات یم او په نفرۍ کې، او مونږ خو خپلې چرچې ډېرې په اسانه باندې نن سبا کوو، ځکه چې میډیا راغله، هر ځای زموږ سیزونه دي، تصویرونه هم لګېدلي دي، فیسبوک دی او نور ځایونه دي، او خپل تصویرونه مو ورکړي دي، او ټولې دنیا ته مو د خیلو دپاره ډنډوره کړي وي.
مونږ ته دا میلاو شو، دا گفت را لراکړو، مونږ فلانی ځای ته سیل لاړو. او بیا مه وایه چې نظر را ته ولګېدو، چې کله په کورونو کې جګړې وي یا فساد وي، کاروبار ختم شي یا نور څه نقصان وشي، بیا د کمپلینټ ضرورت نشته. په خپله مو ځان په مشکل کې واچو، ځکه چې تاسو ته نشته پته چې د چا نظر درته ولګېدو. نو که هر سوی دا راته میلاو شو، هغه راته میلاو شو، او چې څوک اورېدو واله دي، د قرآن طالب علمان دي، نو زما یو نصیحت ضرور واورئ. د خدای لپاره خلکو ته دعا کوئ چې کله تاسو د هغوی څه نعمت ووینئ، بارك الله فيك، دا کلمه ویل زده کړئ، دا کلمه وایئ، او د دې مطلب دی چې الله تعالی دې ستا په نعمت کې برکت واچوي.